یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې د سر موضوع مو د افغانستان ولس مشي انتخاباتو ته ځانګړې کړې ده. په دې کې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې در سره شریکه کړو چې وایي نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیل سي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په پایل کې به د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه وو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په بلخ ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. بشپړه خبرونه واوري. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلو اردو وایي په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو په یو اعلامیه کې راغلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې دا حمله وسوه او په آسیا بشراف کلی او په چمتال ولسوالۍ کې په اړوندو سیمو کې هوایي حمله شوې ده. د اعلامیې له مخې دا لومړی معلومات دي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ټاکنو په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیت په اړه هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. ولسمشر غنی پرون د اکتوبر په 2 نیټه ماښام په ارګ کې په یو غونډه کې له امنیتي ځواکونو او هغو والیانو څخه مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. ټاکنې د سپتمبر په 28 یا د میزان په 16 وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه پر ځانګړي ډول په دندو ګمارل شوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې وسلوال طالبانو د ټاکنو په ورځ لږ تر لږه 8 حملې وکړې او چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکښې وژل شول. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ویل کېږي اوکراین ته د امریکا په خوانی استازی کورت وولکر به د بهرنیو چار وزارت لومړی کارکوونکی وي چې د امریکا د کانګرس مخې ته به شاهدي ورکړي. د امریکا د کانګرس درې کمیټې د دې هیواد د ولسمشر د احضارولو لپاره تحقیقات کوي. وولکر به نن په رضاکاره توګه د بندو دروازو تر شا پر دې موضوع رڼا واچوي چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپله قدرته ناوړه ګټه پورته کړې وه. ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه په یوه تلیفوني وینا کې غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه د تحقیقات وکړي چې په اوکراین کې تجارت لري. جو بایدن د 2020 کال په انتخاباتو کې مخکښ نوماند بلل کېږي. د ټرمپ په حکومت کې ځینو کسانو د ټرمپ د خبرو تفصیل افشا کړ چې څنګه ټرمپ پر اوکراینی ولسمشر ولودومیر زیلنسکي د جولای په 15 نیټه فشار راوړ چې د جو بایدن د زوی د انرژي د شرکت په اړه د تحقیقات وکړي. تر دې وروسته ټرمپ له اوکراین څخه 400 میلیونه ډالر پوځي مرستې وځنډولې. اوکراین د روسي پلوه جلا غوښتونکو سره له 2014 کال راهیسې لاس او ګریوان دی. د افشا کوونکو په شکایت کې د وولکر نوم هم راغلی و. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دا چاودنې په گرین زون کې شوي دي چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکښې دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. چاودنې په داسې حال کې شوي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي تر تیرو 2 ورځو قهرجنو اعتراضونو وروسته د ماښام له 8 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. د لاریونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد، جنوبي ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د فساد، بیکاری، عامه ناخیزو خدمتونو، د برېښنا پرله پسې نشتون او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف نن کیوبا ته ورسید. دی به په دغه دوه ورځني سفر کې د کیوبا له ولسمشر میګیل دیاز کانیل سره خبرې وکړي. د هوانا د انرژي له یوې پروژې به کتنه وکړي او هم به د نېشنل کپیټال ودانۍ وګوري. د دې ودانۍ د سرو زرو ګنبده مسکو ورته ډالۍ کړې وه. په هغه بیان کې چې د روسیې د حکومت په ویب پاڼه کې خپور سوی دی، ویل سوي چې مدویدیف به په سوداګرۍ، اقتصاد، پانګونې، انرژي، ترانسپورت، فرهنګ، بشري چارو او ځینو نورو برخو کې د روسیې کیوبا پر همکاریو خبرې وکړي. کیوبا ته د مدویدیف د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر قراردادونه هم لاسلیک سي. مدویدیف داسې مهال کیوبا ته ځي چې دا هیواد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ دی. اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه به روان کال 1500 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیلې زموږ پر وپړنه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار:
نن به ان شاء الله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاص شي. هغه ورځې شکایتونه کم وو، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاص شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به ان شاء الله پیل شي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه لري.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی، هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو. د دې هېواد په څلورو ښارونو کې د شپې ګرځبندیز لګېدلی دی او د نورو مطالبو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام هم واوري.
هم نظامی سوم، هم ورزشکار سوم، پاراشوتی سوم. زه ډیر ویاړم په دې چې هم عمر د ورزش شوم. 1500 پرسونل مې درلود تقریبا په دا ګردو ولایتو د افغانستان کې هوابازان و. د دې تر څنګ د ښځو رئیس هم وم.
له جنرال خاتول محمد زی سره د مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن ورځ په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې کار پیل شي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې لا له وخته د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکون کې رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره درجو کړي او دا کټګورایز کړي. نن به ان شاء الله د دې ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاص شي. هغه ورځې کې شکایتونه کم وو، هلته تقریبا تصنیف بندي خلاص شوی ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څیړنې به ان شاء الله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه لیک کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
د موږ پرختنې دایي چې یو د دې کړنې کاملا شفاف ووسی کی اسناد په سمه توګه باندې ووسیږي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض څخه بزانو سده و کارکون که هم تر کنترول لانده وی او بل دا چه دوی ده نوی قانون پا اساس بانده دا حق نداری چه بلاخت ده یو مرکز رای پا مستقیم دارو مباطل کردی دوی باید اگه دیگه دی کمیتی دی جورو پا خاطر چه کمیسون سر وی
پا هم دی حال که ده انتخابات و خپلوا کمیسون لانتخاباتی شکایتون و کمیسون قواری چه پا تاکلی وقت شکایتون و تیری او پایلی ده انتخابات و کمیسون توسپاری ده انتخاباتی شکایتون و کمیسون دارد ورکوی چه لانتخاباتی محلی ویش سرسام با شکایتون و ترسیدن وکری او پایلی باید ده انتخابات و لکمیسون سر اشاری کیکری د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پشپګم وسول ل انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه انتخاباتو لمړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د اقره پشپړه سم نیټه اعلان سي
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون سرګندونه خو موارد له پام دی هلکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د تیرنې پایلې له دوی سره شریک کړي د انتخاباتو د کمیسیون د دارلنشاه رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته ویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت تاثیر لرلی سي له ښاغلي ننګ سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې
مک د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق هم جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي پنه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي چون هغه قسمت د قانون دی ته واک ورکړی دی هغه مطابق باید ټول شکایتونو ته په پوره بے طرفی او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي د باوري ماغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او د ان شاء الله باور لرم چې هغه به په خپل ټول بے طرفی سره په خپل ټول قوت سره په دې توانیږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوې دي او دوی به دا وسیلی او بل اخره د افغانستان خلکو ته به نتایج وړاندې
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب د وخت مسله ده تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول دي چېرې نتایج تاسو غوښتنه ده ول څه ده چې دغه نتایج باید څونو وخت کې تاسو ته وسپاري
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اول توافق سره دی دې سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه دا چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ او دوی سره توافق هم دې په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودل چې هغه زموږ وخت کم دی ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بل اخره د دوړو کمیسیونو په منځ کې توافق پم دی ټایملاین باندې شوې ده ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متوازم ما متيقنه ما چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي شي
یو څنګه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دوړو کمیسیون ترمنځ نه همغږي و یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو دي د ور همغږي څه ډول مخ روانه ده
زه یو څه تاسو ته وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دوړو کمیسیون په منځ کې زخت زیاته ده د مخترا د هم امغګي او مخترا د هي مدیریت په کې د مرسته کول او امدارنګ د تاکنو د پروسې د خینه زارت کول کې دا د همغګي نشانه ده
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلنشاه مشر حبیب رحمان ننګو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشان تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د ایف ام پر 13.15 چپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای شي او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ ویب سایت ته هم ورسی او زموږ راپورونه خبرونه او تحلیلونه ولولې دغه راز که چیرې دغه خبرونه مو نه اوریدلای کولای شئ په تکرار باندې هم ووري پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ مخکې تر دې چې نور مطالب ته ورسول خاطر پردیس څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه وو
د
د افغانستان د برښنا شرکت وی په کابل کې تر راتلونکو درې ورځو پورې به د ارغندې برښنایي سبسټیشن پرانستل شي. د دې شرکت مین وحید الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سبسټیشن په پرانست سره به د کابل په شمول لوګر، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو ته برښنا ورکړل شي. د ښاغلي توحیدی په خبره دغه سبسټیشن د آسیا پراختیایي بانک لخوا د 9.9 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت ویاند وی د جوړ شوي سبسټیشن سره به د کابل ښار د برښنا پرچاویانې هم لمنځه لاړې شي. د نیمروز ولایت د صرافانو ټولنې مشر وایي د ایراني تومانو د ارزښت بیې د راټیټېدو د دغه ولایت د اوسیدونکو پر ژوند مخامخ اغېز کړی دی. د دې ولایت د صرافانو ټولنې مشر رحمت الله مصمم وایي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي سوداګر او د دې ولایت اوسیدونکو ته به زیات زیان واوړي. نیمروز چې له ایران سره ګډه پوله لري اوسیدونکي کلونو راهیسې خپله سوداګریزه راکړې ورکړې د افغانیو پر ځای په ایراني تومانو ترسره کوي او اوس چې ایراني تومان په بېسارې ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی د نیمروزیانو پر سوداګرۍ او کاروباري منفي اغېزه کړې ده. د یادونې ده چې د هیواد اکثرو ولایتونو کې چې ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري سوداګریزو راکړو ورکړو کې د افغانیو پر ځای تومان او پاکستاني کلدارې نه کار اخیستل کېږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغاني په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.25 افغانۍ، یو ایرو 85.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 95.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 0.90 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 0.99 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واورېدله. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وضع سوی دی او بېګا په بغداد باندې دوه راکټونه حمله کېدلي دي. دا کار په یادو ښارونو کې د دوه ورځنیو قهرجنو مظاهرو په دوام سوی ده. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی دی. همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، خبرونه ته شر اغلی. لومړی دا راته وایي چې بېګا دوه راکټونه د بغداد په کومو سیمو لګېدلي دي او جزئیات یې څه دي؟
مننه فریبا جانې. د عراق پلازمینه بغداد کې لومړی ویل کېدل چې څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. بیا وروسته رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله لیکلي دي چې دا راکټونه وو او د ګرین زون یا په دغه ښار کې ډیپلوماتیکه ساحه کې به لګېدلي وي. په دغې ساحه کې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پراته دي. د دغو چاودنو په اړه باندې تر اوسه جزئیات رسمي منابعو څه نه دي ویلي چې څوک پکې ژوبل شوي که څنګه یا یې څومره تاوان اړولی دی. العربیه شبکې ویلي دي چې یو راکټ د ترکیې سفارت ته نږدې او بل هم په همدغې گرین زون کې د الحارفیه په نوم یو پلس سره نږدې لګېدلی دی. دغه راکټونه په عراق باندې په داسې حال کې لګېږي چې په بغداد کې او په جنوبي ښارونو ناصریه کې، عماره او هله کې خلک مظاهرو ته راوتي دي او زرګونه کسان سړکونو ته راوتي دي او دغه مظاهرې په تاوتریخوالي هم اوښتي دي.
بله، تاسو ته مظاهرو یادونه وکړه. د عراق په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. حکومت په دې اړه څه کړي دي او مظاهرې چیان په حقیقت کې څه غواړي؟
لومړی خو باید ووایم مظاهره چیان د دې په خاطر راوتلي دي واټونو ته او مظاهرې کوي چې دوی د فساد، بیکاری، عامه خدمتونو، کمو خدمتونو، د برېښنا پرلهپسې پرچاویو او د اوبو د کمښت په خاطر ناراضه دي او حکومت په فساد تورنوي او په همدغه خاطر باندې هم مظاهرې کوي. مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي دي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ خو ډب شوی دی. حتی په ناصریه ښار کې د پولیسو لخوا او همدارنګه د مظاهره چیانو ترمنز د دازو تبادله یادونه هم شوې ده چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وروستیو راپورونو په اساس 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 400 کسان ټپیان دي. د رویټرز اژانس لیکلي دي چې د عراق پولیسو کله چې مظاهرشانو غوښتل بغداد هوایي ډګر ته ننوځي، پولیسو په دوی باندې بیرته ډزې کړې دي چې په دې کې هم کسانو ته زیان اوښتی دی. همدارنګه په ناصریه، عمار او هله ښارونو کې چې په جنوب کې پراته دي هلته هم دغه سي تاوتریخوالي روان دي. باید ووایو چې د عراق حکومت بیا بیګا د ملي امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي دي چې مظاهره چیان حق لري چې مظاهره وکړي خو باید په تاوتریخوالي بدل نه شي. او دوی ویلي دي چې د مظاهره چیانو د تاوتریخجن عمل پر ضد به دوی کار وکړي، خو دوی ویلي دي چې د مظاهره چیانو ګڼې غوښتنې به هم ځواب کړي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم عادل المهدی بیګا شپه اعلان وکړ چې لا 2 بجو وروسته د ماښام لا 2 بجو وروسته په بغداد بغداد کې ګرځبندیز وضع شوی دی او د سهار له 15 بیا موټر هم حرکت نشي کولی، یعنی نور هلته کرفیو لګېدلې ده، ګرځبندیز دی، څوک تګ راتګ نشي کولی او حتما حکومت پر ضد اقدام کوي که څوک تګ راتګ وکړي. د ویلي دي چې زما تر دویمې اطلاع یا ثانوي اطلاع پورې به همدغه وضعیت روان وي. تر د مخ کې همدغه وضعیت په ناصریه، هلا او اماره ښارونو کې هم وضع شوي و، هلته هم ګرځبندیز و.
بله، در مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو و مریدل چې د عراق په دورسی او رپورټونو لمخې د عراق په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز وزه سوی دی او د غرض مو د راکټي بریدونو په اړه هم جزئیات وریدل. یو بل موضوع دا ده چې د ایران شورای نگهبان د هغې و د تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس ایرانیو میندو ته اجازه ورکول کېږي چې که یې له بهرنیو وګړو سره واده کړی وي خپلو ماشومانو ته د ایران د تابعیت حق واخلي. دا په ایران کې د قانون جوړونې له معتبرو ادارو ده. تر دې وړاندې هغو ایرانیو ښځو چې له بهرنیو سره یې واده کوه اجازه نه درلوده چې خپلو ماشومانو ته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی پر پورت کې.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویتو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخې کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي وو چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر 13 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهوو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایرانه یو ښځو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمجه خلاص ده دی راډیو او ریو سی او زل بیا به افغانستان تور ګرځو اردو د غزنی ولایت. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې پلسوي پوځي عملیات به تر هغه دوه مکړي چې ډیری سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی او شمیر اوسیدونکو بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بولي بلکې دی وایي چې ساتل هم مهم دي. تر ډیره ځینې اوسیدونکو شکایت لري هغه سیمې چې له طالبانو څخه نیول سوي دي بیرته سمې نه دي خوندي سوي او هغه د دې سبب سوي دي او وسلو مخالفین بیا هم پر مغصیمو باندې خپل اول کټینګ کې. په دې اړه زموږ همکار لسمی څخه راپور لري. حبیب رحمان تاثیر څخه به وره.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې بروان فوزیه عملیات و میاشت نور هم دوام وکړي ترڅو د دولت له لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړي. د غزنی والی وای په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د له لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالیو تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ په خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو. ولې هره پلان د موخ په یو خاص مقطع زمانی کې عملی کیږي چې موزه قدر تدوی مشت یاد کی چې په دوه مشت وروتونکو د پاره هم موږ ان شاء الله د دوه تا درې ولسوالۍ د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې ان شاء الله آغاز شي او عملا به ان شاء الله سخته ورسی.
دا دغه ولایت امنیت قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شیام ژغی لامله زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل اوس هم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوخت دي. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات به دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د اردو ملي امنیت ملي ښه همغږي لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي همدغه یې وجه ده. فعلاً موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د کیاق او خپله جغتو ولسوالۍ ده، چې هلته د نور کتابات مشترک امنیت ملي اردو ملي پولیس هملته یو ځای عملیات لري.
په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړاو راچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسله والو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي راډیو ته وویل د غزنی محلې اداره بې پلانه کار کوي، سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي له عملیاتو سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوسته فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات یې وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته، په هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل چې د ازادۍ په څپو کې په خبرونه هره پنجشنبه خپریږي، زموږ دا خبرونه نن په پام کې نیول سوی دی چې وروسته به یې زموږ همکاران احمد شیبر او ضیف نظر درته وړاندې کړي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر موضوع باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ او د رابلل سوو میلمنو سره خپل نظرونه او پوښتنې او غوښتنې ورسره مطرح کړئ. تاسو کولی شئ دغو ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهئ. د افغانستان شمیرې دي 0 9 2 3 5 4 0 8 2 5 5. دغه راز بهرنی شمیرې مو دي 0 0 4 2 2 1 5 1 او یا 0 0 4 2 1 5 1. مخکې تر دې چې د خبرونو تصور سو زموږ خبرونه د ملاری د ازادي راډیو
تاسو لا پیغامونو
ګرم د کندهار ولایت سمیلا پیغام دی. دا درمخه دی ځانونه نه معلوموي چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم دین چې پاکي ویږي په ولس کې وچمر د کومه کومه خوا ونیسه نه.
د زابل له ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږدم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دوی سره یې کارونه کړي دي، چې د دوی سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه، چې 3000 یې 2000 ورکوي، چې 2000 دی 1000 ورکوي، یا بېخي جواب ورکوي، یا څوک هلته به ولي نه دي اوس خپل قریبان راولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ هیله ده چې دغه نوم د رییس ته او د انتخاباتو د کمیسیون شوم نو دغه خلکو څخه ویل دي چې دغه غلا له دغه چور له چپاول نو لاس واخی.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والی، نوم مې عبد الشکور دی. دغه انتخابات تراوس وسوله، دا ډېر سات انتخابات و. دغه نی درغلی ولاکه پکسي کې و چې پرسته دي، نو چې دا د یو پرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلی وسو پلانې وسو هیڅ ولاکه کوي چې د خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفاره ای د دامې کې کوو بیا ګوچ لګولو د فکره تذکره کته نه دی استعمال شوی. دا سپا دغه کړی دي، انتخابات یې کړی دي، اوس چې دی پر دغه باندې دغه نه سره کوي چې یو وایي وایي زما رایې لږ دي، نو وایي زه ناکامه یم، نو خپل ناکامي دي ومني چې هر یو باچا سوار یو کامیابه سو هغه به وروره د دې وطن دپاره د دې خلکو دپاره د دې ولس دپاره یو ښه خدمت را مخته کړي. دوی دا نور دغه دغه نه کوي بس والا.